او طلبی کوي او دا به پورته وړي او دیرش ټنه ګاز تقریبا په شپاړس میلیونه ډالره په لوړه بیه اخلي. له نیکه مرغه د سوداګرۍ وزارت دغه تړون چې دوی اخیستی و لغوه کړ.
ښاغلی قوقندي زیاته کړه که چیرې دغه شرکتونه بیا هم خپل دغه ډول کړنو ته دوام ورکړي، د دوی نومونه به په تور لیست کې شامل او سوداګریز جواز به یې ترې واخیستل سي. د کندوز ولایت د کرنې مسؤلان وایي سږ کال په دغه ولایت کې د ورېښمو صنعت په ټپه ولاړ دی. د کندوز د کرنې د ریاست د ورېښمو د چینجیو مدیر عبدالستار سروري ازادي راډیو ته وویل دغه صنعت ځکه په ټپه درېدلی چې د هغو موسسو دفترونه تړل سوي چې د ورېښمو صنعت کارانو ته به یې د ورېښمو تخم ویشي. ښاغلي سروري زیاته کړه تېر کال دوی د کندوز په سطحه څه باندې 3000 کیلوګرامه ورېښم ترلاسه کړي و، خو سږ کال یې هیڅ نه دي ترلاسه کړي. د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یو اومنی بوجی پاکستانی اوړه 1250 افغانی، یو درنی منی بوجی اوړه 1300 افغانی، یو 50 کیلوی بوجی بوره 1300 افغانی.
ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام. د کندهار څوتنو رضاکار ځوانانو د مرسته بنیاد شادمن ګام او پر نور نمونو خیریه مرکزونه جوړ کړي او د ملي سوداګرو مرستې راټولوي او بیا یې پر مستحقو غریبو کورنیو ویشي. دا چې دوی څنګه او په څه ډول دا کار کوي په دې اړه به په پروګرام کې خبرې وکړو. میلمانه مو د مرستې بنیاد د خیریه بنسټ استازی جانان مومین، د نوی ساحوي دفتر مسؤول عبدالسمی غیرتمل او ځوان خبریال رحمت الله یارمل دي. زه صادق رښتینی یم او تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. مومین صاحب، که په پیل کې تاسو مهرباني وکړئ ووایاست چې مرسته بنیاد مو څه وخت او د کومې انګیزې په اساس جوړ کړي؟
تقریبا د نن څخه دوه نیم کال مخکې د مرسته بنیاد د رهبریا حتی د یو غړي په فکر کې دا انګیزه را ولاړه سوله. په دې ترتیب چې یو سهار دی د خپل کور څخه راوځي، کله چې دی د دفتر پر خوا را روانېږي، په کور کې یو کوچنی دی، د دوی د کور صفایي کوي او د دوی د کور څخه کثافات وړي. دی په ډېر مهربانه لهجه باندې د کوچني ته وایي چې تاسې سهار د چایو سره څه شو خوړل. کوچنی په ډېر مایوس انداز ورته وایي چې موږ سهار چای نه څښو، ولې؟ په دې خاطر چې موږ خو پیسې نه لرو او زموږ پلار دونه وس نه لري چې څه شو وکړي، موږ ته د سهار چای یا ناشته برابره کړي. ښاغلی مختار احمد برنا چې د دغه پیش سره مخ شوی دی، دی د کور تورځي د دې غریب او هغه حالت څخه اغېزمن کیږي. بیا د خپل نږدې ملګرو سره دغه قضیه شریکوي، دا پیشه شریکوي چې په نتیجه کې حل دا راوځي چې موږ ځوانان باید په رضاکاره شکل سره د خپل رسمي وظایف او دندو ترڅنګ داسې یو بنسټ، داسې یو نهاد او داسې یو ګام واخلو چې په هغه سره لږ تر لږه د خپل ټولنې د دغه بیوزله او د دغه غریب خلکو سره خپل واش شریکو. نو هغه و چې دا کار مو را شروع کړ، یو څه وخت یې په هغه اداره او په هغه منیجمنټ او په هغه ترتیب او په شکل سره ولګېدی، خو دغه څخه وروسته مو د خپل مرستې را شروع کړل چې تقریبا زموږ دغه کاري لایحې په حساب باندې موږ په اوو برخو کې اتو برخو کې دغه مرستې سره تنظیم کړلې چې هغه یو خود خوراکي توکو ویشنه ده چې تر بې وزلو کورنیو پورې به دغه ځوانان ورسوي، بل د تعلیم په اړخ کې، د روغتیا په اړخ کې، په ځینو نورو ټولنیزو او خیریه کارونو په برخه کې به دوی او د کار د پیدا کولو په برخه کې به دوی دا کارونه کوي چې یو دغه دا واغ مالي اړخ چې مثلا ځوانان ژمنه وکړله تقریبا د لسو د دولسو په حدودو کې د دې بنیاد غړو دا ژمنه وکړله چې دوی به هر میاشت حق العضویت ورکوي. په دې ترتیب چې د خپل ورځني مصارفاتو مخه به رانیسي او راټټوي به او هغه پیسې به رایځای کوي او د میاشت په پای کې به سره ټول را یو ځای کیږي درو څلور پنځو کورونې ته به د مرستو رسېږي خو په عینال کې به د دو خلکو د پاره پر شتمنو هیوادوالو ګرځي هغوی څخه به خواست کوي چې د دغه بنسټ د لا پیاوړتیا او پرمختیا د پاره او تقویې د پاره مرستې راټولې کړي نو له ښه مرغه باید ووایم چې زموږ دغه هڅې د دغه تیرو دوو کلونو په پرتله مثبت رنګ راوړی دی او د نه یوازې چې په دننه کندهار ولایت کې د هیواد په سطح بلکې د هیواد څخه د باندې هم د لیرو هیوادونو څخه زموږ دوستانو ملګرو افغانانو د دغه طریقه خپل مالي ملاتړ موږ تقویه کړی او پیسې راته رالېږلې دي او دغه طریقه څخه موږ تر اړو او وزلو خلکو پر رسولې دي.
یارمل صاحب، تاسو په کندهار کې د یو محلي تلویزیون د لارې یو خبرونه پیل کړې او هر ورځ یو بې وزله کورنۍ پیدا کوي او بیا یو اندازه غذایي مواد ورکوي. مهرباني وکړئ اوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات ورکړئ.
چون مخکې تاسو دا وکړل چې د کندهار ملي راډیو تلویزیون کې موږ یو داسې خبرونه د روژې په مناسبت را پیل کړل چې په دې کې مو د ادارې په رهبرۍ سره داسې وړاندیز وسو چې په کندهار ښار کې به د ورځې یو بې وزله کورنۍ پیدا کوو او د دې کورنۍ سره به د هغوی د روژمات او د هغوی د پېشلمۍ احوال به اخلو او د دوی دا احوال به یو ډول انځوروو او د کندهار ښار شاعران به ځینې خبرو. په عین وخت کې به د دوی هغه مشکلات او ستونزې چې دوی ورسره لاس ګریوان دي د هغه څخه به د کندهار ښار هغه شتمن خلک او هغه بډای خلک چې یو څه په وسه پرده او د داسې بې وزله خلکو لاسنیوی کولی شي هغوی به ترې آګاه کوو او ځینې خلک چې دې کار ته متوجه نه دي هغوی به یو ډول دې کار ته متوجه کوو. نو لنیک مرغه موږ هم د روژې په لومړی نیټه باندې د افغاني سره میچ ټولنې سره چې په کندهار د دې ځای د کندهار د ولایتي دفتر سره په تماس کې سولو هغوی دې ته زړه ښه کوي چې زموږ د خبرونې له لارې د ډېر شو غریبو او بې وزله کورنیو په سره لاسنیوی وکړي د هغوی لاسنیوی وکړي. نو په هغوی کې څه ډول خوراکي مواد او څه غیر خوراکي مواد د کندهار ملي راډیو تلویزیون او ادارې ته په امانت ډول سره وسپارل او اول خبرونې د پاره موږ یو بې وزله کورنۍ پیدا کړل. د بې وزله کورنۍ ته مو هغه د دې امانت یا د افغانستان میشت ټولنې امانت ورسپاري. کله چې د خبرونه د روزمات ورسته په کندهار ملي راډیو تلویزیون کې نشه سوله نو په کندهار کې ځینو خلکو چې د خبرونه لیدلې وو د هغو څخه یو هم د اعتماد شرکت مسؤل و چې په خپل زړه سره د تزړه شکه یا په خپل د تزړه شکه چې د کندهار ملي راډیو تلویزیون سره په تماس کې سي او دا یې دوري وکړل چې دغه کورنۍ د پاره چې څه پروګرام شروع کړی دي یعنی هر روزمات یې به وزل کورنۍ ته ځي او د هغوی د کورنۍ د حالت خزان خبروي. نو زه دې ته آماده یم چې پنځه پنځه زره افغانۍ د بې وزله کورنۍ سره مرسته وکم. د دغه کس دا احساس وو او دغه لاسنیوی وو همدارنګ د افغاني سره میشت ټولنې هغه څه مواد چې موږ ترلاسه پرسی وو. نو دا مو په دې اړه چې د کندهار ښار په ښار په زړه کې یا په ولسوالۍ کې کندهار ښار په داخل کې او یا هم ولسوالۍ کې کله چې د ډېر بې وزله کورنۍ د حالت خبریږو نو زموږ ټیم ځي هلته او دغه د دې کورنۍ حال ګوري د دوی د حالت خزان خبري او هلته موږ لیدلې دي چې اکثره په واقعیت سره ډېر غریب ډېر بې وزله خلک دي. یعنی دا ډېر اول سر یو چاته تعجب بېسېدلی چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې به یو فامیل د څو ورځو راهیسې هلته هېڅ د هغوی خواړه نه پخ شوي یا هېڅ دېګ به نه بندې شوي. خو کله چې موږ تللي یو په واقعیت سره د روژې په اوومه ورځ زه د خپل د یو داسې کورنۍ سره مخ شوی یم چې هغوی ما ته قسم واخیستې چې د روژې د اولې نیټې څخه بیا د روژې تر دغه اوومې ورځې پورې زموږ په کور کې دېګ نه دي بندې شوی. په واقعیت کې یو ډول داسې حالت یې و چې باید نه وای د خلکو او ډېر بد دا و چې د دې کور موقعیت د یو څو داسې شتمنو کورونو په منځ کې و. د هغوی کور او د هغوی د کور چار دیوالې د هغوی د کور تعمیر ځلدلی وای او بیا د دې کور د حالت لیدلی وای په دې کور کې د خیمې لیدلی وای. یعنی هیڅ تصور داسې نه کېدی چې موږ به په ښار په منځ کې د دوغون شتمنو خلکو او د دوغون بډای خلکو د کورونو ترمنځ یو داسې بې وزله کورنۍ پیدا کوو. دا یو خبرونه چې موږ په دې لارې یا دې خواڅ خه مخته بوتله په واقعیت کې د ښار د خلکو د ډېر شخص برګون سره مخ شوی ده. ډېر ځوانانو په ښار کې چې د مرسته بنیاد ځوانان هم و چې مرسته بنیاد ځوانانو هم دې ته زړه شکی چې زموږ د دې خبرونې د لارې د پنځو کورنۍ لاسنیوي وکړي او په واقعیت سره کله چې موږ د دې مرستې تر کورنۍ پر رسولې دي او د هغو کورنۍ د کوم دعا او کوم خبرګون سره مخ کیږي نو ځینې ځوانان اوس نور هم دې ته هڅېدلې دي چې داسې یو کام ګام واخلي او یا د خپل طریقه څخه او یا هم زموږ د ادارې د طریقه څخه د دغه بې وزله کورنۍ سره د دغه بې وزله کورنۍ لاسنیوي وکړي او دې پر خپل څه ورسوي.
غیرتمن صاحب، دغه ډول خیریه رضاکار بنسټونه جوړېدل څونه مهم دي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پر دې بنیام بحث وسي چې په یو ښار کې خصوصا داسې یو ولایت لکه کندهار، داسې یو ښار لکه کندهار یا داسې یو سیمه لکه کندهار، څومره غریبان او څومره شتمن کسان پکې شته. د شکر ځای دا دی چې په دې وروستیو کې خصوصا د دوو کالو راهیسې ځینې داسې حرکات په ځانګړي ډول د ځوانانو په مټ باندې راپیل شوي دي چې واقعا د ستایلو دي. چا پر چا هم خرما ده، هم خدای دی پکښې کې، هم ثواب دی پکښې کې. هغه د مرسته بنیاد او شادمن ګام یو شمېر نور دوستان چې په شخصي ډول باندې د ځینو برنامو او ځینو پروګرامونو د لارې مرسته راټولوي او پر غریبانو یې ویشي. او زه په دې باور لرم که نن لس تنه ځوانان په رضاکاره ډول باندې دې ته حاضرېږي چې د نورو ځوانانو او نوو تجارانو مرسته راټول کړي او په واقعي غریب کورنۍ پسې سړ چې تحقیق وکړي پیدا یې کړي او د هغوی پرې مرسته ور ورسوي، دا د افغانستان د نوي افغانستان د ښه افغانستان لپاره یو بهترین او خوندور زیری دی. یوه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ځینې نهادونه او ځینې بنیادونه چې په شخصي ډول د ځوانانو له لورې جوړ شوي دي، حتی داسې پلانونه هم لري چې د یوې کورنۍ اقتصادي آینده یا اقتصادي راتلونکی په نظر کې ونیسي. یو نهاد چې د هغو څخه مرسته بنیادي ځای یادولی سم چې ځینو کورنیو پسې ګرځي، د هغوی یو ځوان پیدا کوي، د هغوی ځوان راباسي او بالاخره هغه ته یو لړۍ پیدا کوي، په لړۍ کې میوجاتو ترازو دا شان ورته برابرۍ تر څو دغه ځوان پر کار کوي او پر دغه ځوان بیا میاشت دوه میاشت بعد پوښتنه کوي. ځینو ځوانانو ته زرنج موټر سایکلان د ځینو نورو نهادونو له لورې ورانیول شوي چې په ښار کې وچلوي تر څو دوی خپله کورنۍ په راتلونکي کې هم وچلوي او په راتلونکي کې د دوی اقتصادي وزن سم شي. باور لرم که نن موږ لس نهاد لرو، لس ځوانان لرو، او تیر کال به پنځه لرله، په راتلونکي کال کې به شل، پنځه ویشت، له تر پنځوس پورې ځوانان لرو. دغسې حرکات، داسې مدني فعالیتونه، اسلامي فعالیتونه او افغاني فعالیتونه د افغانان خصوصا باسواد او عام فکر افغانان ته دا زیری ورکوي چې افغانستان نور جوړیږي، افغانستان پر پښو درېږي، او زموږ ځوانانو کې دا احساس پیدا شوی دی چې د خپلو نورو افغانانو، د خپلو نورو وړونو لاسنیوی وکړي او د هغوی سره په هر ډول حالت کې همکاري وکړي. یوه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تاسو وګورئ په هلمند کې جنګ شروع دی، په هلمند کې خلک وژل کېږي، کله چې دلیه په کندهار کې چاودنه کېږي، تاسو وګورئ د شپخانې مخ ته په لسهاوو ځوانان په عین واحد کې حاضرېږي او خپل د وجود وینه د خپل بل افغان ورور سره شریکوي، چې دا خپله په افغانانو کې یو ډول احساس، ملي احساس را پیدا کېدلو په معنا دي، د افغانستان د جوړېدلو په معنا دي، او د دې سره سره په دې معنا هم دي چې افغانان نور له جنګ ستړي دي، افغانان نور یو واحد افغانستان غواړي، افغانان نور دې تمه ورته پیدا شوې ده چې افغانستان باید جوړ شي او افغانستان باید پر پښو باندې ودرېږي.
اوس به راسو دې ته چې تاسو دا مرسته په څه شکل ترلاسه کوي او د توزیع طریقه مو څه ډول ده، او هغه کورنۍ چې واقعا مستحق وي څنګه پیدا کوي؟ لومړی به مومن صاحب تاسو وایس.
لکه څنګه چې مخکې یادونه وسوله، د مرستو بنیاد د شروع سره سم د دې بنسټ ملګرو او غړو ژمنه وکړله چې یو خاص حق العضویت به را جمع کوي او د هغه طریقه څخه به دا بنیاد په پښو چلوي او